نه بجې شپې احمد چبرم د ازادي رډو د دې سر په خبرونه کې تاسو کوربه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازیو د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. د همدم په نوم د میاشتنۍ مجلې د امتیاز د څښتنې او مؤسسې مونس همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلې قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې وه چې د جمعې په ورځې د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلې قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شوه. د همدم په مجله کې تر ډیره د ښځو په اړه مسایل خپرې شي. د دې مجلې بنسټ په 1996 لمریز کال کې ایښودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د خپرونه نه خپرېده خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زیلنسکی په یو بیان کې چنن یې په ټلګرام کې خبر کړ ویل دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چیرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په منی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو لسر پوځیان د کورسک سیمې ته لیږلي دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثی اخیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثی اخیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړه چې د حوثی اخیانو مشان به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې د یمن حوثی اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه کړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنشن بی پروس دا غو دوه بی پیلوټ الوتکو مخاوني بل چې ګمان کیږي د یمن لوري به توغول شوی وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اورئ. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني نتیجه به څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزین:
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته زید او د حکومت پر اساس پیژندل نور زندگی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لپاره له نویو هڅو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه، او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو پاړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو پاړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمې دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې ده.
لکه زمون په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډیره ده چې خزی مونږ ډیر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق ترته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوی ورکی چې را زنانه د سبق نه منع کول چې دا ډیر بد عمل ده، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې درویشت سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینو حواله سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او داغه وجه دا ده کنه چې زمونږ او د افغانستان تر منځ تک راتک ډیر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخه اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمیر افغان جنې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد لغونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابر شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده، هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابره سي.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دینی عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوي د حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو اسکاوله شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل:
کچېرې د غزموک دینی علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه هم دغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کنجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 انجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوي دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام دا ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو د یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتی طالبانو باندې، او نړیواله ته ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې دا هیواد دا وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبان باندې فشار راولي. که چیرته ورته وګورو، په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړي، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د په لاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندېږي، د هغوی د روابطو د نورو هېوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وای سي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وای سي حکم اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام ده چې ګورې طالبانو دغه کار چې دا اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتون نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي، دا غوی خلکو ته عادي خلکو ته دی، او زه سلور مظاهرو ته اجازه ورکوي دی، په زوس کسان چیرته ټول ټول شي او مکتب یو ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغه ته په اړه ګواښي او هغه یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی دقیقتاً د اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. څنګه چې مخکې خو آیتونه تللي او سره خبرې کړې په دې مسله کې، وایي چې دا څومره دغه دا پاتې شته په افغانستان گاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کیږي، یعنی دا غونډې اسلام آباد کې هم دایرېدل د یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کې اجازه نه ورکوئ دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کې مونږ هغه کوو او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي طالبانو حمایت کوي نو هغه هم د برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم او دا طالبان خپل کار ده او زه دغه د غونډې مېلمه یم دلته کوربه یم بخانه وال غونډې کوربه یم خپل پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د سپای پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتل چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې دغه پوځي اډه په یو غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې وه. دا خبر هم لرو چې د روسي پولیس کې د تامبوف سیمې په کوټوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارټمانونو د بي پيلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپین شوي دي. د سیمې والی ایفګینی پروفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپین شوي وو چې درملنه یې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه ودانوي اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان ور اوښتی دی. وسم منځنی ختیځ ته ورځو. قطر وایي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. په غزه کې هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هر ورځ ورڅخه د بمباری او مرجوب لري راپورونه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکې دو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سو کسانو خلاصون ته زمینه برابر سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سلی لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 6 د دوه تر لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشري په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره افغانستان ته د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه وڅنډوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه محکمې تیر ورځ چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د افغانستان ته نستنوي. په پېښور کې افغان هنرمندان کسم لدغه اقدام هر کله کې وي خوې دوه میاشتنۍ مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې پرون جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه، دلته یو د هنري ټولنه وه چې د موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه، یو خو نیول نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سر یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ د دې ځینه لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش کیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې د حمام کولو لپاره کافي امکانات نه لري او ټینګار یې وکړ چې دې بندیز د دوی د پاکوالي او د کورنۍ د روغتیا د ساتلو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کې دوی په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخت خوب بود، تمامای زنانه بود، آدم می رفت. پخوا خو اول به مخبل کالی منزل بیا به مخبل ځان منزل حمامونه یو تړل اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو ځان سم نسو منزلای زما او دل ماسیانو می په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات خاله پخوا وختونو راهیسې د اسری او خو مامونو په دلودو مشهور و. د دې خار د بډایا او بیوزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وای چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو د ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
جمعی دای هوا سړه شوی له هغه وخت چې حمامونه تړل شوی زه او اولادونه می په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان می ناروغي کی خونه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم خکی ګیلاس نور مري دا ژوند څه په درد لګیږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
خو به تر عزیز زندګی ما داري
قبلان که بود اما ما وا بود مردم می رو اما خور به
تر دیولان دی خلق به زمی همرا نپوهیدن گرم همامونه باوا ما او ما شمانو با می پا گرم همامونو که زانو نمیزل او نه ناروغی دو ده همامونو پا تدلو خلق اردی چه پا سر هوا که سر و زانو پریمینزی ناروغ او سینه و بغل کی گی مونگ دیر بدبخت او بیچاره خلق کیو
اما بولو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکو زرین هم مرته شکایت لري وای خزینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یو لویه هوساینه و چې د څلوېښت تر پنځوس افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کیدو.
طالبانو حمامونه وتړل. مونږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کیږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
اما ما کابل بند شده طالبانو
همامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په زمي کې که همام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې همامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې خپل واکمنۍ څموده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي عملت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم داسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.